درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. په دې لومړی خبری مجله کې خپل کورونو ته په بغلان کې د وشل شویو کارګرو د لیشتولو او نور موضوعات په اړه راپورونه لرو. نن یکشنبه ده، د مریض 1404 نیوی د جدي یا مرغومیت لسمه او د میلادي 2015 د جنوري 8. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی شاپور زادران له یوې حملې وژغورل شو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې سره د اړیکو پر شوالې ټینګار وکړ، او برتانیایي ساینسپوهان وایي د انټارکټیک واورین غر د ټوټه کېدو په حال کې دی. د خبرونو تفصیل. د فراه والی وایي دغه ولایت ته د بهرنیو سرتیرو په ورتګ سره به افغان پوځیان د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې لا برلاسي شي. آصف ننګ پرون شپه ازادي راډیو ته وویل په فراه کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت ته اړتیا وه، او دغه سرتیري به په بیلوبیلو برخو کې له هغې ډلې هوایي عملیاتو کې له افغان پوځیانو سره همکاري وکوي. له ښاغلي آصف ننګ سره په همدې خبري مجله کې لږ وروسته مرکه خپروو. د فراه سیمه ییز چارواکي په باکوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په خپل منځي نښته کې لس تنه وژل شوي دي. د فراه ولایت د باکوا ولسوال غوث الدین پرون ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د ملا رسول او ملا حبت الله اخوند ډلو وروسته له هغې نښته وکړه چې وړمه ورځ د ځینو طالبانو د سورلۍ موټر په ځای په ځای شوي ماین وخود. د وسلوال په خبره دا موټر د هلمند له واشیر ولسوالۍ څخه د فراه باکوا ولسوالۍ ته په لاره و. معلومه نه ده چې ماین د طالبانو کومې ډلې شی و او وژل شوي د کومې ډلې دي. له بلې خوا د ملا رسول د ډلې ویاند عبدالمنان نیازي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملا هیبت الله ډله تورنه کړه چې په غازی کلان سیمه کې د خلکو په کورونو برید کړی او دوی هم ورسره نښته وکړه. تر دې مخکې په فراه ولایت کې د دغو دوو ډلو ترمنځ نښتې شوي چې په لړ کې ملکیانو ته هم زیان اوښتی دی. د نورستان د دوو ولسوالیو د امنیت د ټینګښت لپاره اتیا تنه سیمه ییز پولیس منظور شول. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل دا پولیس به له روزنې وروسته په دوآب او نورګرام ولسوالیو کې ځای پر ځای شي، او هیله ده چې ورسره امنیت ښه شي.
مدول لسانی ته خو یو میاشت مخکې منظور شوی چې هغوی ټلې هم واخیسته، اوس به ځای په ځای کېږي. زی ده او د دواب ولسوالۍ دپاره او د نورګرام ولسوالۍ دپاره اتیا نفره محلي پولیس منظور شو. بیا به د دغه لاره په اوږدو کې ځای په ځای کېږي.
د نورستان والی ونه ویل چې کله به دا سرتیری خپله دنده پیلوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی شاپور زادران پرون شپه له یوې وسلوالې حملې روغ ووت. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته تایید کړه چې د شنبې په شپه 8:30 بجې د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې د شاپور زادران پر موټر ډزې شوي، خو هغه او ورور ته یې زیان نه دی اوښتی.
الحمدلله شاپور زادران جوړ تیار دی، هیڅ نو ستونزې نه درته پیښې هم تاسو فنه چې نه معلومه. سوال د خانه په د باندې د سیوی د کور د بګرامي په شاوخوا کې دی، او ما هم په سوشل میډیا کې هغه د خپل موټر ولیدې چې د شاپ سیټ باندې په کوم شپ باندې ګولې لګېدلې دي مرمۍ. خو الحمدلله د تو روغ غمې زادران او د دوار روغ سلامت دي، هیڅ نو مشکل نه دی ورته پیښې.
شاغلی فضلی وویل که څه هم شاپور زادران او کورنۍ کوم شخصي دښمنی نه لري، خو کېدای شي دا حمله د هغې بهرنۍ کړۍ لخوا شوې وي چې غواړي د کرکټ بورډ اداره او دا لوبه بدنامه کړي. ترکیه ته نږدې د سوریې په سرحدي شارګي کې د تیلو د یوه ټانکر په چاودنه کې په لسګونو تنه وغوښتل شول. د سوریې د بشري حقونو څارونکو وویل پرون جمعه د اعزاز په شمالي ښار کې چې د یاغیانو په کنټرول کې دی اته څلوېښت تنه ووژل شول. اکثره وژل شوي کسان ملکیان دي، خو ویل کېږي چې د هغو په منځ کې د سوریې د دولت څوارلس وسلوال مخالفان هم شامل دي. په لندن کې میشتې د سوریې د بشري حقونو څارونکو دا هم ویلي چې په دې چاودنه کې په لسګونو نور سخت ژوبل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. ډونالد ټرمپ له روسیې سره د اړیکو پر شوالی ټینګار کړی دی. ټرمپ هغه خلک چې د دې کار پر خلاف دي ښه خلک نه دي بللي. منتخب ولسمشر یوه ورځ وروسته تر دې په ټویټر کې له روسیې سره د اړیکو پر شوالی ټینګار وکړ چې د امریکا متحدو ایالاتونو یوه استخباراتي راپور څرګند کړی چې روسیې د ټرمپ په ګټه په انتخاباتو کې سایبري کمپاین کړی دی. د مقدونیا د البانیای توکمو لویو سیاسي ګوندونو د دغه هیواد په سیاسي چارو کې د ډېر رول غوښتنه وکړه. د رسمي ژبې په توګه د البانیایي ژبې د منلو په خاطر د اساسي قانون د بدلولو غوښتنه هم په دې غوښتنو کې شامله ده. او برټانیایي ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې د انټارکټیک کنګلین غر د دوه ټوټې کېدو په حال کې دی او دا به د نړۍ تر ټولو لوی کنګل وي چې ماتیږي. ساینس پوهان چې ځان د میډاس پروژې مختوړونکي معرفي کوي وایي چې دا کنګل غر مخ په ماتیدو دی. له 2011 میلادي کال په دې کنګلین غره کې یو د 50 مایل په اندازه درز رامسته شوی او له 4 دسمبر راهیسی 14 مایل نور هم زیات شوی دی. کارپوهانو ویلي کېدای شي دا کنګلین غر په راتلونکو میاشتو کې په منځ کې بیل شي چې یو ټوټه به 15180 کیلومتره مربع وي.
سلام، دا هم د نن ورځې لپاره د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه. نن په ټولو ولایتونو کې هوا یخه ده، په دې هیله چې تودې جامې مو په غاړه وي د خپل ځان او ماشومانو ډېر خیال وساتئ. په کابل کې تر ټولو زیاته یخه هوا ده. کابل اسمان شین دی خو د تودوخې لوړه درجه یوه ده او ټیټې منفي لس ده. په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه یولس او ټیټې منفي څلور. په جلال آباد کې هم د تودوخې لوړه درجه یولس ده او ټیټې منفي یوه ده. کندهار کې هم اسمان شین دی خو د تودوخې لوړه درجه اته ده او ټیټې منفي پنځه ده. په مزار شریف کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه شپږ ده او ټیټې څلور ده. په فیض آباد کې هم اسمان شین خودل شوی، د تودوخې لوړه درجه درې او ټیټې منفي شپږ. او په بامیانو کې هم اسمان شین دی، هوا ډیره سړه ده، د تودوخې لوړه درجه منفي شپږ ده او ټیټې منفي څلور ده. ښه وخت.
ساعت و بجه و دقیقه شوی تاسی زمون شغل آزادی رادیو آوری دا خبری مجله چیز اسمت ساروانی ده. سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری ورندی کوم تر و نیم بجه دوام داری. د فراه والی وی د قاطع ملاتړ ماموریت یو شمیر ځواکونه فراه ولایت ته ورغلی دي.
هوایی ځواک په لحاظ موږ ضرورت درلود. دې پلان کې به انشاءالله دوی موږ سره حمایوي نقش ایفا کوي، البته جګړه ییز کم هم حمایوي نقش به ډېر وي.
په بغلان کې د وژل شویو کارګرو مړي په هلیکوپتر کې دایکونډي ته رسول کیږي. د بغلان د پیشي په اړه د اجرایي رئیس تو هم مرستیال وی د دې ډول حملو هدف د افغانانو په منځ کې یووالي ته زیان اړول دي. د ختیځو سیمو فعالانو احتجاج وکړ.
زمونږ د دغه سیمبولیک احتجاج نه غرض دا دی چې په افغانستان کې دغه د ځنګلونو غیر قانوني شکل چې د دې وهنه روانه ده چلن مخه ونیسي.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په لویدیځو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات ورک زموږ د ویب پاڼه پاتره. د بامیان ولایت چارواکي وایي په بغلان ولایت کې د وشل شویو معدن چانو جسدونه د هلیکوپټرو په واسطه دایکونډي ته وړي او هلته به خبرو ته وسپاري. تمده نن له بامیان څخه د یو دولتي پلاوی په ملتیا د جسدونه دایکونډی ته ولېشتول شي. د ډبرو سکرو اته کان کیندون کې چې په خټه هزاره او د دایکونډی ولایت اوسیدونکو د جمعې په ورځ د بغلان په تالاو برفک ولسوالي کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شول. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
تامه ده نن یک شنبه په دایکندی که ده هغو معدنچیانو جسدونه خاوری تا وسپارل شي چې ده بغلان په تالاو برفک ولسوالۍ کې وژل شوي وو. د بامیان د والي ویاند عبدالرحمن احمدی ازادي راډیو ته وویل د اوو معدنچیانو مړي بامیانو ته رسیدلی دي. ښاغلی احمدی وویل تالاو برفک د بغلان یوه ناامنه ولسوالۍ ده او طالبان پکې فعاله دي، خو د پیښې په اړه جدي پلټنې روانې دي.
روزی
یکشنبه د شهیدانو جسدونه د هلیکوپټر په واسطه د یو پلاوی په ملتیا چې د جمهوریت ریاست لخوا موظف شوی د شهیدانو خپل ولایت دایکندی ته انتقالیږي. دې ته په پام چې تالاو برفک یوه سخته ناامنه ولسوالۍ ده، ډېری پکې طالبان فعال دي. که څه هم تحقیقات نه دي بشپړ شوي، خو کیدای شي ووایو چې دا کار د طالبانو پورې اړوندو ډلو کړی وي، ځکه چې تر اوسه موږ په دې سیمه کې د داعش د حضور په اړه کوم رپورټ نه دی ترلاسه کړی.
حضور داعش در این نقاط نداشتیم.
خود طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي کوم کسانو چې په کان کې کار کوو د دې ډلې اجازه یې درلوده او د ده په خبره ښې اړیکې ورسره درلودې. د بغلان د تالاو برفک ولسوال فیض محمد امیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کیدای شي دا مرګونې حمله اسلامي دولت ډلې یا داعش کړي وي. وسلوالو کسانو د ډبرو سکرو د کان دا اته کارګران په داسې حال کې چې له تالاو برفک نه د بامیانو په لور روان و او له هغه ځایه دایکون دیتا د خپل کورونو د لیدلو تکل کړي او په اناردری سیمه کې لموټرو ښکته کړي او په ډزو یې وژلی دي. اخو په ولسی جرګه کې د دایکندي ولایت استازي اسدالله سعادتی ازادي راډیو ته وویل ځینې افراطي ډلې د پراخېدو په حال کې دي چې غواړي په ورته کارونو سره فرقه یي شخړو ته لمن ووهي. متاسفانه ځینې تکفیری او توندلارې ډلې په یو شمېر سیمو کې د پراخېدو په حال کې دي. دوی وضعیت لا پسې خرابوي څو د افغانستان خلک په فرقه یي شخړو کې سره واچوي. دوی غواړي قومي لانجې رامنځته کړي او خپلو هدفونو ته ورسیږي. فکر کوم تر ډېره یې انګېزه همدا ده. دوی یعنی همدا وژل شوي معدنچیان هغه خلک وو چې په هېڅ ډول یې له کوم سیاسي ډلې سره اړیکه نه درلوده. ښاغلی سعادتی به نن د وژل شویو معدنچیانو د خاورې سپارلو په مراسمو کې د نورو کسانو په ډله کې برخه واخلي. اخو د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق پرون په یو خبري غونډه کې په معدنچیانو دا حمله وغندله او ویې ویل چې د افغانستان دښمنان د خلکو ترمنځ یووالی نشي ماتولی. په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې له دې مخکې هم په شیعهګانو مرګونې حملې شوي چې ډېری یې مسؤلیت داعش منلی دی.
لکه څنګه چې په دې راپور کې مرته اشاره شوې وه، د افغانستان د اجرایه ریاست دوهم مرستیال وایي افغانان په خپل منځ کې یو دي او د داعش په څیر ډلې باید دا فکر ونه کړي چې مذهبي شخړو ته په لمن وهلو سره به دوی سره جلا کړي. محمد محقق وایي په تیرو کلونو کې د افغانانو یووالی دا ثابته کړی چې د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان په وړاندې نشي درېدلی. د ښاغلي محقق د څرګندونو په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغان حکومت د اجرایه رئیس دویم مرستیال په بغلان کې د اتو کان کیندونکو وژنې او د درې تنو ټپي کېدو په اړه کلک غبرګون وښود. محمد محقق وایي چې یاد کان کیندونکي د تکفیریانو ډلې چې داعش هم پکې شامله ده وژلي او له دغه کار څخه هدف د افغانانو ترمنځ د نفاق رامنځته کول دي. ښاغلي محقق د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې یادې منفوري ډلې به هیڅکله خپلو موخو ته ونه رسیږي. د نوموړي په خبره په تیر کې افغانانو په یووالي لویو قدرتونو ته ماتې ورکړي او هغه منفوري ډلې چې اوس فرقه یي شخړو ته لمنې وهي باید له دې مسلې درس واخلي.
کسانی که اینا را شهید ساختن تکفیری ها هستند، اونهایی که میخوان جنگ در افغانستان
دی وی هغه کسانو چې دوی شهیدان کړي تکفیریان دي او دوی غواړي په دې ترتیب د افغانستان له خلکو جرأت واخلي او ځانونه مطرح کړي چې دې هدف ته نشي رسیدلی. او په ورته وخت کې دوی هغه بل هدف ته هم چې د مذهبي جګړو رامنځته کول ژبنۍ او تعصباتو ته من وهل دی او ځینو نورو مسایل هم پکې شامل دي نشي رسیدلی، ځکه د افغانستان خلک له جنگ نه ډار نه لري او د سنگرداري اوږده تجربه هم لري. یو ورځ وړاندې په خواله رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې پکې یو شمېر کان کیندونکي لیدل کیږي چې په خورا بیرحمۍ په ډزو وژل شوي دي. د بغلان سیمه ییزو چارواکو هم دغه موضوع تایید کړي او ویلي دي چې نامعلوم وسلوالو د یاد ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ په اناردرې سیمه کې 12 کان کیندونکي په ډزو وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. خو ښاغلی محقق وژل شوو کسانو شمیر اته او د ټاپیانو درې تنه خي. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي کارپوهان کڅه هم د افغانانو د امنیت ټینګښت د حکومت مسولیت بولي، خو ټینګار کوي چې ولس هم باید د روانو دسیسو پر وړاندې خپل یووالی وساتي. سیاسي کارپوه خالد سادات:
د ولس په ټوله کې په تمام معنا باندې افغانستان د اتباعو د ساتنې او مسولیت دنده پر غاړه لري. د افغانستان خلک باید له دې اوسني حالت څخه چې موږ تاسو کو وګورو د مذهبي اختلافاتو اصلي صدمه، اصلي تاوان او اصلي ضرر د افغانستان خلک ګوري، د افغانستان ملت ګوري، او دغه جګړه د افغانستان د ملت پر وړاندې روانه ده.
د ښاغلي سادات په خبره کې څه هم په تیر کې افغانان د مذهبي شخړو په لومه کې نه دي راګیر شوي، خو په دې وروستیو کې د مذهبي تفرقې د رامنځته کېدو لپاره ډېرې هڅې کیږي چې ولس باید دغه دسیسو پر وړاندې هوښیار واوسي.
له دې سره د دې خبری مجلې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د فراه والی وای دغه ولایت د بهرنیو سرتیرو په ورتک سره به افغان پوځیان د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې لاس بری شي. د فراه سیمه ایز چارواکي وایي په بکوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په خپلمنځي نښته کې لس تنه وژل شوي. د نورستان د دوو ولسوالیو د امنیت د ټینګښت لپاره اتیا اتیا تنه سیمه ایز پولیس منظور شول. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی شاپور زادران پرون شپه له یوې وسلوالې حملې روغ ووت. ترکیه ته نږدې د سوریې په سرحدي شارګي کې د تیلو د یوه ټانکر په چاودنه کې په لسګونو تنه وژل شوي دي. ډونالډ ټرمپ له روسیې سره د اړیکو پر شوالی ټینګار وکړ. مقدونیا د البانیایي توکمو لویو سیاسي ګوندونو د دغه هیواد په سیاسي چارو کې د ډېر رول غوښتنه وکړه. او برتانیایي ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې د انټارکټیک کنګلین غر د دوه ټوټې کېدو په حال کې دی او دا به د نړۍ تر ټولو لوی کنګل وي چې ماتی شي. تاسو زموږ شغل ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ سپه 12:15 نیمې او اف ام 3.5 سپه وړاندې کیږي. په همدغه سپو د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا راډیو خبرونه واورئ. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو هلمند ته د امریکا د سمندري ځواکونو په ستنېدو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. کاناډایي انلاین خپرونې ډیجیټل ژورنال په دې باب لیکلي، د امریکا د سمندري ځواک شاوخوا 300 پوځیان را روان پسرلی د ناټو تر مشرۍ لاندې له ماموریت سره د همکارۍ لپاره هلمند ته ځي. دغه پوځیان به افغان ځواکونه روزي او سلام مشورې به ورکوي. ډیجیټل ژورنال خبرونه لیکلي، د امریکا سمندري ځواکونه په 2014 د کال له هلمند هغه وخت وتل چې ناټو خپل اکثریت ځواکونه له افغانستان وېستل او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جنگ رهبری افغان قوه واخیسته. د خبرونه په حواله د محل په افغانستان کې د امریکا 8000 او 400 پوځیان ډیر دي چې ترڅنګ به د سمندري ځواک شاوخوا 300 پوځیان هلمند ته ستنیږي. خبرونه د سمندري ځواکونو د اعلامیې یو برخه راخسته چې پکښې ویل سوي دغه سمندري ځواکونه به د 2018 میلادي کال په پسرلی کې په هلمند کې ځای پر ځای سي چې د ملي اردو په 215 میوان خلو اردو او د پولیسو په 515 زون کې د سرتیرو او پولیسو کلیدي مشران وروزي او سلام مشورې ورکړي. امریکایي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس هم په خپل پرونی غن کې همدې موضوع ته کتنه کړې او د سمندري ځواکونو د یوې ویاندې کېته کوکرت په حواله لیکلي چې په هلمند کې د امریکا د سمندري ځواکونو د ګمارنې غوښتنه د امریکا مرکزی قومندانۍ کړې ده. د هغې په وینا دغه ځواکونه به د هلمند هغو سیمو ته ستنېږي چې د تیرو لسو کلونو ډېره برخه موده یې هلته فعالیت درلود. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي، د سمندري ځواکونو لومړۍ جوپه په 2001 میلادي کال هلمند ته داخله سوه، خو په 2008 میلادي کال کې یې شمېر زیات سو او د 2014 میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې په هلمند کې دېره وه. ورځپاڼې هلمند هغه ولایت یاد کړی چې د وسلوالو طالبانو او د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلافي ځواکونو ترمنځ سختې جګړې پکې سوي دي. د لیکنې په حواله، په هلمند ولایت کې د سمندري ځواکونو د سلګونو غړو په ګډون د ناټو تقریبا زر تنه پوځیان وژل سوي دي. ورځپاڼې لیکلي، وسلوالو طالبانو په هلمند ولایت کې له 2015 میلادي کال راهیسې په پرله پسې ډول ځینې تحرکات درلودل، خو اوس یې څو ولسوالۍ په لاس کې دي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي په دې ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم سخت تلفات اوښتي دي. په لیکنې کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن خبرو ته هم اشاره سوې چې ویلي دي افغان حکومت د افغانستان د 1.5 میلیونی نفوس پر نږدې 3.5% برخه مستقیم کنټرول لري. حال دا چې د 2018 میلادي کال په پیل کې دغه اندازه 8.5% وه. د ویلي وسلول طالبان په ځانګړي ډول په هلمند کې ډېر فعال دي او له قاچاق کوونکو سره د تریاکو په کاروبار کې هم برخه لري.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د فراه والی محمد آصف ننګوی یو شمېر بهرني سرتیري د قاتی ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ولایت تورغلي سول افغان پوځیانو سره همکاري وکوي. شغلی ننګ تیر شپه ازادي رادیو ته وویل دا سرتیري به تر ډیره د افغان پوځیانو د حمایت لپاره کار وکړي او ډیر لږ به په جګړو کې شکیل وي. د قاتی ملاتړ ماموریت تایید کړی چې 200 بهرني سرتیري د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره ور مبرس فراته رسیدلی دي. د فراله والی محمد آصف ننګ سره صفی الله ستانګزی مرکه کړي او د نورو مسایلو ترڅنګ لومړی لافغان ځواکونو سره د بهرنیو سرتیرو د ملاتړ د ګټو پاړه پښتنه کړي ده.
هغه څه چې لازم دي دفاعي قوه، امنیتي قوه او جګړیزه یا عملیاتي قوه دا په نظامي لحاظ دي ته او کمپلیکسي حالت وایي چې دا کم وي نو بیا جنگ او هغه ماینه هدفونه چې موږ ټاکلې دي هغه تر رسیدل مشکله کیږي. هوایي ځواک په لحاظ موږ ضرورت درلود او حمایت قاطع د جنرال نیکولسن له همکارۍ نه مننه کوو. هغه د فراه د ښه امنیت د تامین لپاره او د هغه هدفونو چې په هغه کې شریر او مخرب عناصر فعالیت کوي د هغه ټکانو او د هغه د تهدید د مخنیوي په خاطر باندې دغه ځواکونه راغلي دي. فرات
دوی به څه ډول مرستې کوي له افغان پوځیانو سره په کومو مشخصو برخو کې؟ آیا تاسو خپل وړاندیزونه ورته کړی چې په دغو برخو کې له موږ سره مرسته وکړي؟
یو برخه خو هغه چې محرم پلانونه دي او تر ډیره برخه به موږ په اصلاح د نوي کال دغه سپرلي د آمادګۍ لپاره چې دشمن هم په دې صحیح کې ډیر مصروف ده، دوی هم لوی ارزوګان لري دشمنان. البته موږ غواړو دغه ارزوګان چې ټول شومې دي او د وطن او اسلام په ضد باندې دي د دغه په وړاندې د خپلو مقدساتو نه د ارزښتونو نه د دفاع لپاره یو امنیتي پلان جوړ کړو. دې پلان کې به انشاء الله دوی زموږ سره حمایوي نقش ایفا کوي. البته جګړه هیڅ کم هم حمایوي نقش پرېږي. د جګړې ماموریت او د دفاع ماموریت طبعا افغانانو په غاړه ده او موږ په نړیواله کچه لا هم په داسې یو حد کې یو چې ډېرې مرستې ته ضرورت لرو او تر څو چې موږ امنیتی ځواکونه پخېږي او په مکمله توګه خپل ماموریت د وطني ماموریتونو ټول اړخونه په خپل ادا کړی شي د دې لپاره بل هم ضرورت وي. هوایي حمایت عمده به وي په دې کې او تر دې حد امنیتی کشفي کارونه به هم عمدتاً وي په دې کې.
ښاغلی والی، تاسو د نوي کال خبره وکړله، آیا داسې ځینې معلومات تاسو رسته که څنګه چې په نوي کال کې به دوی څه کوي؟ آیا دغه چې سرحدي ولایت دی دوی نور هم خپل تګ راتګ زیاتوي، یعنی مخالفین به نور هم راوړي له نورو سیمو نه که څنګه؟
دلته ټاپي پروژه زمونږ د فراه په څلورو ولسوالیو تیریږي، بالا بلوک، خاک سفید، بکوا او ګلستان باندې، او دغه په حدود د 200 کیلومتره ساحه د دې ساحې لپاره به طبیعي ده چې دښمنان د افغانستان او د لویو پروژو منان چې طالبان د دوی تمثيل کوي البته دوی به ممانعت کوي. فراه کې بخش آباد بند د افغانستان ته ټولو لویه پروژه ده، یعنی د فراه نه دا د څه کم 500 میلیون ډالرو پروژه ده او دا د افغانستان لپاره دومره حیاتي ده چې د دې ټولې جغرافیه ژوند سره تړلی. په همدې ترتیب سره مثلا ترانزیتي انکشافي لارې دي، دې ته ورته ډېرې لویې غټې پروژې چې په دا سیمه کې نورې هم دي، دې ته ورته دا ټول همدومره دښمنان یې اساس کړي دي چې هغه ممانعت کوي.
د فراه والی آصف ننګو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ختیځ سیمې مدني فعالانو او فرهنګیانو د یوې اعتراضي غونډې له لارې د ځنګلونو د وهلو او قاچاقبرانو د محاکمې غوښتنه وکړه او له مرکزي چارواکو یې وغوښتل چې د دې ستونزې مخه ونیسي. په دې اړه له سیمې څخه د شاه محمود شینواري راپور.
د ختیځ سیمې په لسګونو مدني فعالانو او فرهنګیانو د یوې اعتراضي غونډې له لارې پر مرکزي حکومت غږ وکړ چې په هیواد کې د ځنګلونو د قطع کولو او د لرګیو د قاچاق پر ضد دې جدي اقدام وکړي. دغه اعتراض کوونکي چې د شمې په ورځ د جلال آباد په ښار کې سره راټول شوي وو، د ځنګلونو د قطع کوونکو او د لرګیو د قاچاقبرانو پر ضد پر خپلو سینو شعارونه ځړولي وو، او دا رنګه د مدني حرکت په توګه یې د نختر تنکۍ ونه په دار کړې وه.
په دې کې موږ یو د نختر نیالګي هغه په دار کړی وو، او زمونږ د دغه اظهار نه یا د سمبولیک احتجاج نه غرض دا دی چې په افغانستان کې چې په اوس وخت کې یا د مخکې نه دغه د ځنګلونو چې هغه د ټول افغانستان سرمایه ده، کوم په غیر قانوني شکل چې د دې وهنه روانه ده، او دا یو مافیایي شکل یې غوره دغه کړی دی، خپل کړی دی، نو د دغه غیر قانوني چلن مخه ونیسي.
په ورستیو کې په هیواد کې مختلف سیمو کې ځنګلونه وهل شوي چې ټولو ډېر په کونړ او پکتیا کې ځنګلونه وهل شوي دي. په ورستیو دوو کلونو کې چې په کونړ کې څومره سیلابونه راغلي دي، ورانه یې په تیرو سلو کلونو کې ساری نه لري.
په ټول افغانستان کې دي د ځنګلونو د وهلو مخنیوي وشي، دا کار جدي ګواښ دی افغانستان ته، د سیمې ته، د چاپیریال ته.
اعتراض کوونکو په پای کې یو پریکړه لیک هم د ننګرهار له ولایتي چارواکو سره شریک کړ چې پکې د اساسي قانون 15 مادې د تطبیق غوښتنه شوې وه. د اساسي قانون په 15 ماده کې راغلی چې دولت د ځنګلونو او عامه شتمنیو پر ساتنه مکلف دی. دا رنګه د اعلامیې په بله ماده کې په ځانګړي ډول د کونړ ځنګلونو قطع کوونکو قاچاقبرانو ته د سخت سزا غوښتنه شوې. د ننګرهار والی محمد ګلام منګل اعتراض کوونکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به د وزیرانو شورا، امنیت شورا او تر ولسمشر رسوي.
زه به ان شاء الله تاسو دغه غږ، دغه مدني غوښتنه او دغه غږ به ان شاء الله د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې تر مشرتابه پورې، امنیت شورا او خپله د ولسمشر تر دفتره پورې رسوم.
د ځنګلونو د قطع کوونکو قاچاقبرانو پر ضد د مدني فعالانو او فرهنګیانو غبرګونونه داسې مهال راپورته شول چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د کونړ ولایتي چارواکي او د دې ولایت ځینې استازي د کونړ د ځنګلونو په قطع کولو او قاچاق ښکېلو بلل شول.
ازادي خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو پورې دوام لري. په بلخ ولایت کې غالۍ پلورونکي وایي چې د وطني غالۍ د پلورلو بازار له زوال سره مخامخ ده. دوی وایي چې د بهرنیو غالیو واردول د دې سبب شوي چې کورنۍ تولیدات خلک کم واخلي. له بلخ د مجیب الرحمن حبیب زی راپور.
په مزار شریف کې ځینې غالۍ او لمڅي پلورونکي وایي چې د دولت له لوري د خارجي غالیو پر وارداتو د تعرفې نه وځه کول او د مالیاتو کموالی سبب شوی چې د افغاني غالۍ بازار له ماتې سره مخ شي. په مزار شریف کې د غالۍ دوه تنه پلورونکي په اړه وایي: اخو بیا په شمارزون کې د افغاني غالۍ دوونکو د اتحادیې مشر ستار بیگزاد وایي چې هنوز هم افغاني غالۍ په قاچاقي توګه پاکستان ته صادریږي. دای وایي دا کار ډیر هغه سوداګر کوي چې افغانان دی او په پاکستان کې کاروبار لري. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست وایي چې د خارجي قاچاقي صادراتو پر مخ د افغانستان د پولو خلاصوالی سبب شوی چې د افغاني غالیو بازار له ماتې سره مخ شي.
د ژوند رنګونه
د کور په کارونو کې څه شی زده دي؟
د کور په کارونو کې ډوډۍ په خول میزده ده، قطق میزده ده، مسالو کې منزل میزده دي، کالی پرمیتل میزده دي، خو حیاتي او میاتي د شان میزده ني دي. کور
زده کړی دي نه دي کدي نه خو کېدل
زده کړی مې نه دي. همدا چې شین شلغم ګرځم یو خور مې خایا د مور ته مې چې دغه دي بخینه زیګول دغه چی ده چې تا زیګولای ده. دغه مې ماما مم کېږي چې سړی مې د خاله زیم کېږي. دا جنگ د ورخزه دي دادي بالوختو هغه مې شي ګندل چې بوجي موجي چې پایوان مې کو هغه سړی غریب خپل کې زینده شم کولای
به څنګه هغه سم ګندلې سي.
هغه بیا سم ګندلې شي او زی بیا نشم ګندلې.
ته نوري نه کار کوي
دلته کې نه دغه ډوډۍ په خول او دغه قطع کول دغه شایان لورګانې مې ډیر دی و دانې
څه دانې څنګه کوم شي خمه زدار پخې
ولا چې قطق هم درته وایم چې دا او کاله ته کال دالورګانې مې پېغلې شي تماما مې راباندې خاندې سم دېګې مې کوي مې نه د کړې جنوکیانې کوي.
هغه وخت دی چې پخول چی دي ښه پخول
چی مې ښه پخول خو دغه شروان مې ښه پخول دغه کورته وګوره رواج دغه شیان مې ښه پخول.
د صابونه کې ورقه مې تاسې دودیز خواړه دي کنه.
ها ها ها
بیا هغه میلمنو ته مغه پخوي کې اواز ځان ته
دا میلمه خو چې در سره پیسې کني میلمه ته به خوشې پیدا کوي هم میلمه د تا د غریبي څه پروا لري ویل ر جن راغلم د دې کور کې چینشته چې زه وخورم نو هغه ته به وریجې پخایي قورمه به ورته کوي مسالنګي به ور سره ښه پخایي ښه پاسې ډوډۍ به ورته پخایي هغه خو میلمه شه تر باندې نور هغه ته خو ورکوي ورکوي نور
د صابونو په باره کې لږ معلومات راکړه دا څه رقم پخیږي
خو صابونه کو به چې د ښه خوټول کنه چې یخ اوبو کې وانه چې بیا شخ راځي همدا صابه خې کنه هغه چې د پکې واچول چې ښه د و خوټول بیا لاس کې چې د څه کاغه خپل پستیږي یا جالي کې یا مساله خبره دی وړو غلپیر کې تشهي بیا یو غوټه پیاز ته ښه ګلابي سره کوي چې د پکې دی واچو نو مالګه پیاز چې دغه سي ښه مزدار
وي ورځې نه ورچه
نه
صابونه کوم ګور نه دیزده
صابونه دغه تا صابو می درته ویل کنه صابونه قبول چې ته
یعنی اوس دا معلومه وسو چې رښتیا هم دیګ کسان نه کوي
ها
ځکه د خپل وطن قطق دی میرده
دا شي میرده صاحب شغل تم مور دی او شوا سخه کینه مغل تم لور دی او شوا کینه سالور می واده دی
څنګه په خپل ځوان کې به خوشاله ای
او ځوان کې خوشاله ایم سړی مخه سړی ده
او خدای دې نور خوشالین
ده باندې تاسو سره خدای دې سره خوږ دی
تاسو اوریدونکو ته هم د خوشحالي په هیله د آزادي رادیو خبرونه دوام لري اوس بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي
تشکر سلام عرض میکنم و صبح همیتون بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید 7:30 دقیقه وقت کابل شد من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود امروز یکشنبه 19 ماه جدی سال 1395 هجری شمسی است که برابر می شود با 8 جنوری سال 2017 میلادی. در صدر مطالب خبری ما مقام های دایکندی برای بخاک سپاری جسد های چندین معدنچی این ولایت آمادگی گرفتند. 807 معدنچی امروز از بامیان به دایکندی منتقل می شوند. تا لحظات بعد برمی گردیم با جزئیات و فهرست کامل داشته های این مجله خبری پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط‌ها شاپور زادران بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان از یک حمله مسلحانه در کابل جان به سلامت برد. در نتیجه درگیری میان دو گروه طالبان در ولایت فراد 10 تن کشته شدند و در انفجار یک تانکر نفت در منطقه مرزی سوریه با ترکیه 10 تن جان دادند. مشهور خبرها والی فرا میگوید با رسیدن نظامیان ماموریت حمایت قاطع ناتو به این ولایت نیروهای افغان در سرکوب مخالفان مسلح دست بالا خواهند یافت. محمد آصف ننگ در صحبت با رادیو آزادی گفت که به استقرار نیروهای خارجی در فرا نیاز مبرم احساس میشد.
هوایی ځواک په لحاظ منګه ضرورت درلود حمایت قاطع د جنرال
ما به نیروی هوایی نیاز داشتیم. ما از همکاری جنرال نیکلسن قماندان ماموریت حمایت قاطع تشکر میکنیم. این نیروها برای تامین امنیت بهتر و همچنان سرکوب عناصر مخرب موجود در ولایت فرا به این ولایت آمدند. والی فرا افزود که سال آینده هجری شمسی از لحاظ تهدیدهای امنیتی سال دشوار خواهد بود، اما وی افزود که نیروهای افغان برای دفاع در برابر شورشیان از آمادگی کامل برخوردارند. در یک تحول دیگر مربوط به فرا یک مقام محلی میگوید در درگیری میان دو گروه طالبان در ولسوالی بکوا 10 تن کشته شدند. غوث الدین ولسوال بکوا دیروز به رادیو آزادی گفت که طالبان گروه ملا محمد رسول و گروه تحت رهبری ملا هبت الله خوند دو شب پیش پس از آن درگیر شدند که موتر یک گروه از طالبان با ماین جابجا شده توسط گروه دیگر برخورد کرد. ولسوال بکوا گفته است که موتر حامل یک گروه طالبان از واشیر هلمند به ولسوالی بکوا روان بود. روشن نیست که ماین از سوی کدام گروه طالبان گذاشته شده بود و کشته شده ها مربوط به کدام گروه بودند. والی نورستان میگوید ده ها نیروی پلیس محلی برای تامین امنیت در ولسوالی نورگرام و دوآب جابجا خواهند شد. حافظ عبدالقیوم دیروز به رادیو آزادی گفت این پلیس های محلی پس از آموزش در دو ولسوالی مستقر خواهند شد. در هر یک از ولسوالی های نورگرام و دوآب 80 پلیس محلی در امتداد راه های مواصلاتی جابجا خواهند شد. والی نورستان گفته است و درخواست کرده بود که در هر یک از دو ولسوالی 100 پلیس محلی مستقر شوند، اما مقام ها در کابل تنها استقرار بیش از 80 پلیس محلی را در هر یک از این ولسوالی ها پذیرفتند. شاپور زدران بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان از حمله مسلحانه در کابل جان به سلامت برده است. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان ضمن تایید این خبر دیشب بر رادیو آزادی گفت که موتر شاپور زدران حوالی 8:30 شب در منطقه بگرامی کابل هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت.
دروغ غمی زدران او دیگر دروغ سلامت هیچ نو مشکل ندی وقت پیرسوی.
معاون کرکت بورد افغانستان همچنان گفت زدران و خانوادهش با کس دشمنی شخصی ندارند، اما او بیان که از فرد یا گروه خاص نام ببرد افزود که ممکن است حمله سوی بگفته و حلقه خارجی که در پی بدنام کردن بازی کرکت و کرکت بورد افغانستان است انجام شده باشد. بر اساس برخی از گزارش ها یک مهاجم که قصد حمله بر شاپور زدران را در جریان مراسم گشایش استادیوم ورزشی کرکت در خوست داشت پیش از حمله بازداشت شد. استادیوم کرکت در خوست حدود 10 روز پیش گشایش یافت. این هم تحولات منطقه و جهان. در نتیجه انفجار یک تانکر نفت در منطقه مرزی سوریه با ترکیه ده‌ها تن جان دادند. کمیته نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید 48 تن که بیشترشان غیر نظامیان بودند در حمله روز شنبه در شهر شمالی اهواز کشته شدند. با گفته این سازمان 14 جنگجوی مخالف حکومت سوریه هم در میان قربانیان شاملند. در گزارش ها گفته شده که ده‌ها تن هم در نتیجه انفجار دیروز زخم برداشتند. تا حالا کس مسئولیت این رویداد مرگبار را به عهده نگرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا بار دیگر روی بهبود روابط با روسیه تاکید کرده است. ترامپ دیروز در یک پیام توییتر یک بار دیگر گفت که می‌خواهد برای حل مشکلات جهان با مسکو یک جا کار کند. یک روز پیش از این در گزارش استخباراتی ایالات متحده آمریکا آمد که رئیس جمهور روسیه شخصا دستور راه اندازی یک کمپاین سایبری به نفع ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صادر کرده بود. بسیاری از قانون‌گذاران برجسته جمهوری خواه و دموکرات بر دریافت های این گزارش استخباراتی جدید مهر تایید گذاشته و سه کمیته جداگانه سنا در حال تحقیق در مورد کمپاین سایبری هستند. و دانشمندان بریتانیایی هشدار میدن که قسمت از منطقه یخبندان قطب جنوب در آستانه جدا شدن است که یکی از بزرگترین کوههای یخ در جهان خواهد بود. با گفته دانشمندان از سال 2011 میلادی به این طرف شگاف در بدنه یخبندان یک قسمت از قطب جنوب با عمق بیش از 80 کیلومتر رسیده و از ماه دسامبر پارسال به این سو بیش از 20 کیلومتر دیگر عمیق تر شده است. متخصصان پیش بینی میکنند که جدا شدن این کوه بزرگ یخ در ماه آینده صورت خواهد گرفت. بزرگی این کوه یخ که در حال جدا شدن است به حدود 5180 کیلومتر مربع تخمین شده است. با وجود بزرگی این کوه یخ هر گونه بلند آمدن از سطح آب بحر اندک خوانده شده است. این بود خبرها. حالا هم خلیل سلطانی با پیشگویی وضعیت آب و هوا.
سلام و روز بخیر شنونده های عزیز. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو زودی مشنوید. در کابل امروز هوا سرد، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 10. هرات بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 4، آسمان همچنان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 1، آسمان آفتابی. در قندهار همچنان هوا سرد است، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 5، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 0. در فیض آباد امروز هوا سرد است، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 6، آسمان آفتابی. و هموطنان ما که در بامیان زندگی می‌کنند با خبر باشند که این ولایت امروز نسبت به دیگر ولایات کشور سردترین هوا را دارد. بلندترین درجه حرارت منفی 6، پایین‌ترین منفی 14 و آسمان صاف. از توجه و همراهیتان سپاسگزار هستم. اوقات شما خوش.
باز هم خوش آمدید. ساعت 7:38 به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در این مجله خبری با این مطالب با شما خواهیم بود. مقام های دایکندی برای به خاک سپاری جسد های چندین معدنچی ولایت آمادگی گرفتند. هشدار معاون دوم ریاست اجرایی داعش با دامن زدن به جنگ مذهبی به فکر از هم پاشیدن افغانها نباشد.
مردم افغانستان از جنگ نمی ترسند. مقصد دیگرشان هم که ایجاد نفاق‌ها و جنگ‌های مختلف قومی و لسانی و مذهبی و ایناست، اینها را هم اونا موفق نمی‌شن.
والی فرا می گوید شمار از سربازان خارجی در چارچوب نیروهای حمایت قاطع به این ولایت رفتند تا با نیروهای افغان همکاری کنند. وزارت تجارت و صنایع می گوید مشکلات سکتور خصوصی و طور مکمل در کشور حل نشده است. در ادامه امین مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در پی نشر یک گزارش استخباراتی، رئیس جمهور منتخب آمریکا باز هم بر بهبود روابط با مسکو تاکید کرده است. چرا میوه خشک نزد دستفروشان نسبت به دوکانها ارزان تر است؟
از من که است کرای دارم، کرای برق است، نه دیگه است، دوکان داره که است کرای برق دارم، مالیه و غیره چیزا دیگه داره است.
این درنگ‌های زندگی از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. مقام های ولایت دایکندی برای به خاک سپاری جسد های چندین معدنچی این ولایت آمادگی گرفتند. اجساد 7 معدنچی امروز از بامیان به دایکندی منتقل می شوند. افراد مسلح ناشناس این معدنچیان را در ولسوالی تاله و برفک بغلان روز جمعه تیرباران کردند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مراسم به خاک سپاری جسد های معدنچیان که در تاله و برفک بغلان گشته شدند قرار است امروز در زادگاهشان ولایت دایکندی برگزار شود. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان در گفتگوی تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که جسد 7 معدنچی به بامیان رسیده است.
اجساد شهدا روز یکشنبه ذریع هلیکوپتر همراه با هیئت هایی که از طرف نهاد ریاست جمهوری توزیع هستند قرار است که به زادگاه شهدا فرستاده شود.
فیض محمد امیری ولسوال طالب و برفک پیش از این به رادیو آزادی گفت افراد مسلح ناشناس 8 معدنچی یک معدن زغال سنگ در محل را که به سوی خانه هایشان روان بودند روز جمعه از موتر پایین کردند و بعد آنان را به گلوله بستند. امیری گفت احتمالاً این حمله از سوی جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش انجام شده باشد، گروهی که در گذشته هم حمله های مرگبار را علیه شیعیان در افغانستان انجام دادند. سخنگوی والی بامیان اما به اساس گزارش‌های ابتداییشان این معلومات را در اختیار رادیو آزادی گذاشت.
با توجه به اینکه ولسوالی تاله و برفک یک از مناطق شدیداً ناامن در بغلان هستند، بیشتر گروه های مربوط به گروه طالبان اینجا فعال بودند. گرچه ما هنوز اطمینان کامل نرسیده ایم، تحقیقات ما و همچنین گزارش های اطلاعاتی ما نهایی نشدن، ما بیشتر احتمال میدیم که این حملات توسط مخالفین مسلح مربوط به گروه طالبان اتفاق افتاده، چون ما تا حالا گزارشی مبنی بر حضور داعش در این نقاط نداشتیم.
طالبان اما دخیل بودن در این حمله را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است افرادی که در این معدن کار می کردند اجازه این گروه را داشتند و اینکه با آنان روابط خوب داشتند و هیچ مشکل هم ایجاد نکرده بودند. هیچ گروه هنوز مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. پیش از این جنرال جان نیکلسن فرمانده نیروهای ماموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو در افغانستان گفته است که 20 گروه تروریستی در منطقه افغانستان و پاکستان فعال هستند.
جزئیات از قتل 7 معدنچی که اجسادشان قرار است در ولایت دایکندی به خاک سپرده شود. در این میان معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان هشدار می‌دهد که مردم افغانستان با هم بسیج هستند و گروه داعش نباید با دامن زدن به جنگ مذهبی به فکر از هم پاشیدن افغان‌ها باشد. محمد محقق تاکید ورزید در گذشته اتحاد مردم افغانستان ثابت ساخته که هیچ قدرت در برابر این کشور ایستادگی کردن نمیتواند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر از کابل.
کشتار 8 معدنکار که نه با سیاست کاری داشتند و نه هم لباس نظامی برتند با واکنش تند معاون ریاست اجرایی افغانستان روبرو شده است. محمد محقق در پس این کشتار اهدافی را برای از هم پاشیدن اتفاق و اتحاد مردم نهفته می خواند و می گوید این کار گروه منفور و تکفیری داعش است. آقای محقق در نشست خبری روز شنبه به گروه داعش هشدار داد و گفت این گروه باید از اتحاد و ایستادگی مردم که سبب شکست قدرت‌های بزرگ جهان در این کشور شده است درس آموزد.
کسانی که اینا را شهید ساختن تکفیری ها هستند، اونهایی که میخوان جنگ در افغانستان فاجعه بارتر کنند، با این چنین نگروهی میخوان که جرأت مردم رو بگیرن و خود مطرح کنن که به این هدف نمیرسن. مردم افغانستان از جنگ نمیترسن، مقصد دیگه‌شان هم که ایجاد نفاق ها و جنگ های مختلف قومی و لسانی و مذهبی و ایناست. اینها را هم اونها موفق نمیشن، برای اینکه مردم افغانستان تجربه طولانی از همسنگری ها را در بین خود دیده.
یک روز پیش از این تصاویری از جسدهای کارگران در دنیای مجازی فیسبوک و رسانه ها نشر شد که نشان میداد شماری از معدنکاران در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان به گونه بی‌رحمانه هدف تیراندازی قرار گرفتند و جان باختند. مسئولان محلی بغلان این رویداد را تایید کرده و گفتند که افراد مسلح ناشناس 12 تن این معدنکاران را کشته و 5 تن دیگر آنان را زخمی ساختند. اما محمد محقق شمار کشته شدگان را 8 تن و شمار زخمی های این رویداد را 5 تن می گوید. این رویداد با واکنش حکومت افغانستان روبرو شده است. با این همه خالد صادات یکی از کارشناسان سیاسی در صحبت با رادیو آزادی تامین امنیت جان شهروندان کشور را از مسئولیت های حکومت می داند.
مردم افغانستان باید در برابر جنگ مذهبی به گونه بسیج و یک پارچه استاده شوند تا در آینده چنین اهداف پیروز نگردد و این مکلفیت حکومت است که امنیت جان شهروندان را تامین کنند.
صادات در کنار تامین امنیت غیر نظامیان از سوی حکومت همچنان تأکید می‌ورزد که مردم این کشور باید بیدار باشند و نگذارند کسانی که برای رسیدن اهدافشان در تلاش ایجاد تنش‌های قومی، مذهبی و زبانی در افغانستان هستند، پیروز شوند.
سرخط خبرها والی فرا میگوید با رسیدن نظامیان ماموریت حمایت قاطع ناتو به این ولایت، نیروهای امنیتی افغان در سرکوب مخالفان مسلح دست بالا خواهند یافت. محمد آصف ننگ در صحبت با رادیو آزادی گفت که به استقرار نیروهای خارجی در فرا نیاز مبرم احساس می شد. یک مقام محلی در فرا میگوید در نتیجه درگیری میان دو گروه طالبان در ولسوالی بکوا 10 تن کشته شدند. غوث‌الدین ولسوال بکوا دیروز بر رادیو آزادی گفت که طالبان گروه ملا محمد رسول و گروه تحت رهبری ملا هبت‌الله آخوند دو شب پیش پس از آن درگیر شدند که موتر یک گروه از طالبان با ماین جابجا شده توسط گروه دیگر برخورد کرد. شاپور زدران بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان از یک حمله مسلحانه در کابل جان به سلامت برده است. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان با تایید این خبر دیشب به رادیو آزادی گفت که موتر شاپور زدران حوالی ساعت 8:30 شب در منطقه بگرامی کابل هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و افزود که شاپور زدران با برادرش از این حمله جان به سلامت بردند. در نتیجه انفجار یک تانکر نفت در منطقه مرزی سوریه با ترکیه 10 تن جان دادند. کمیته نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید 48 تن که بیشترشان غیر نظامیان بودند در حمله روز شنبه در شهر شمالی اهواز کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا بار دیگر روی بهبود روابط با روسیه تاکید کرده است. ترامپ دیروز در یک پیام توییتر یک بار دیگر گفت که می‌خواهد برای حل مشکلات جهان با مسکو یک جا کار کند. و دانشمندان بریتانیایی هشدار می‌دهند که قسمت از منطقه یخبندان قطب جنوب در آستانه جدا شدن است که یکی از بزرگترین کوههای یخ در جهان خواهد بود. متخصصان پیش بینی می‌کنند که جدا شدن این کوه بزرگ یخ در ماه آینده صورت خواهد گرفت. این بود سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. از رادیو آزادی این خبرها و سایر گزارش‌ها مربوط به افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. فراموش نکنین امروز یک شنبه است و از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت افغانستان برنامه میکروفون شما به صورت زنده و مستقیم از رادیو آزادی نشر خواهد شد. و در این برنامه شما را هر یکتان را با تماس های تلفنی و پیام هایتان با خود خواهیم داشت. حالا نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. امید مرزبان شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
نشریه اینترنتی دیجیتال ژورنال در تازه ترین شمارش گزارش نوشته است درباره اعزام 300 سرباز مارین یا نیروهای بحری آمریکا به ولایت هلمند. انتظار می رود این سربازان در فصل بهار در هلمند مستقر شوند. ماموریت این سربازان مشوره دهی و حمایت از نظامیان افغان است که با شورشیان درگیر جنگ هستند. نشریه کانادایی دیجیتال ژورنال به نقل از یک اعلامیه نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا نوشته است که سربازان تازه نفس در قلعه اردوی 215 میوند و زون 505 پلیس جابجا میشوند. در حال حاضر حدود 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر هستند و با پیوستن این 300 تن دیگر شمار آنها به چیز نزدیک به 8700 خواهد رسید. نشریه دیجیتال ژورنال نگاه به گذشته نیز انداخته و می‌نویسد که نیروهای بحری آمریکا در سال 2014 از هلمند بیرون شدند. اعزام سربازان تازه نفس آمریکایی به هلمند توجه روزنامه آمریکایی ستارز اند استرایپس را نیز به خود جلب کرده. روزنامه به نقل از کاتی کاچرت یک سخنگوی نیروهای بحری آمریکا نوشته است که تقاضای اعزام این سربازان به هلمند توسط فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا مطرح شده است. با گفته وی این سربازان در مناطق مستقر می شوند که در سالهای قبلی نیروهای بحری آمریکا در آنجا حضور داشتند. به نوشته ستارز اند استرایپس نیروهای بحری آمریکا در سال 2001 برای نخستین بار وارد هلمند شدند. در سال 2008 شماری آنها در هلمند بیشتر شد و سرانجام تا ماه اکتبر سال 2014 از این ولایت بیرون شدند. روزنامه می افزاید هلمند ولایتی است که سنگین ترین برخوردها میان نیروهای آمریکایی و طالبان در آن رخ داده است. به نوشته ستارز اند استرایپس نزدیک به 1000 سرباز ناتو به شمول صدها تن از سربازان نیروهای بحری آمریکا در ولایت هلمند کشته شدند. در ادامه این گزارش آمده است که طالبان از سال 2005 به این سو به طور متداوم در هلمند فعالیت داشتند و حالا چند ولسوالی این ولایت را در کنترل خود دارند. ستارز اند استرایپس به نقل از جنرال جان نیکلسون قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان نوشته که گفته است طالبان در هلمند خیلی فعالند. آنها با قاچاقبران همدست هستند و در تجارت تریاک نیز نقش دارند.
والی فرا میگوید شمار سربازان خارجی در چارچوب نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو به این ولایت رفتند تا با نیروهای افغان همکاری کنند. محمد آصف ننگ در صحبت با رادیو زدی گفت این سربازان خارجی بیشتر نقش حمایتی خواهند داشت و کمتر در عملیات ها شرکت خواهند کرد. صفی الله استانگزی با والی فرا صحبت کرده و نخست از او در مورد مؤثریت همکاری نیروهای خارجی با سربازان افغان در آن ولایت پرسیده است.
بسیار مهم است. البته نظامی بدون مکملات از او ناقص است. یک بخش کمبودی که ما عمدتاً با او مواجه هستیم قوای حمایت هوایی است که در این هم دوستان ما با ما کمک میکنند و مناطقی که در او تهدید وجود داره به شهروندهای ما، به پروژه های بزرگ ما، ایجاب میکنه که ما حمایت قاطع و دفاع قاطع داشته باشیم. از اون لحاظ یک بخش از حمایت نیاز است که از جانب دوستای ما تا یک مقطع زمانی دوام پیدا کنه.
آقای ننگ، نقش نیروهای خارجی در فراب در کدام قسمت ها خواهد بود؟ یعنی در کدام قسمت ها اینا کمک بیشتر خواهد کردن؟ آیا در جنگ هم سهیم خواهد بودن یا چطور؟
عمدتا حمایت قاطع، نقش حمایت طوری که از نامش پیداست حمایت قاطع است، یعنی در جایی که لازم است و این حمایت هر نوع معنا را داشته میتونه، ولی مسئولیت عمده جنگی و دفاع و کشف همیش افغانیزه شده، البته به افغان ها متعلق است، به ارگان های امنیتی ما، به نیروهای امنیتی ما، که از اون لحاظ ما انکشاف و پیشرفتی بسیار خوبی داشتیم. البته تجربه های جنگی، تجربه های دفاع، دفع و طرد دشمن در ساحات مورد نیاز ما را پخته تر ساخته. هر سال ما پخته تر میشیم به تناسب از این که هر سال ما تهدیدات هم داریم. البته فراباز بخش عمده از تهدیدات وجود داره که در پیامد یا توأم با پروژه های بزرگ ای تهدیدات هم ایجاد شده.
محمد آصف ننگوالی فرا با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:53 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید مشکلات سکتور خصوصی به طور مکمل در کشور حل نشده است. قربان حقجو معین این وزارت روز شنبه در نشست به مناسبت تجلیل از هفته قانون اساسی همچنان ابراز امیدواری کرد که به خاطر فعالیت‌های بهتر سکتور خصوصی باید برخی ماده‌های قانون اساسی تعدیل شوند. از سوی دیگر هم شمار از کارشناسان میگویند اگر سهولت‌ها برای سکتور خصوصی فراهم شود این سکتور دستاوردهای بهتری خواهد داشت. فرشته ندا از کابل جزئیات می‌دهد.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید پایین بودن ظرفیت‌ها و نبود زیربناها به خاطر فعالیت سکتور خصوصی سبب شده تا قوانین مربوطه و مواد قانون اساسی مرتبط به سکتور خصوصی در کشور به شکل درست عملی نگردد. محمد قربان حقجو معین این وزارت روز شنبه در نشست به مناسبت تدلیل از هفته قانون اساسی گفت عملی نشدن این قانون باعث شده تا مشکلاتی که صدرای فعالیت‌های سکتور خصوصی قرار دارد حل نگردد. آقای حقجو ابراز امیدواری کرد که باید روی برخی از ماده های قانون اساسی مربوط به نظام اقتصادی کشور غور صورت گیرد.
12 ماده قانون اساسی اجازه میده بر سکتور خصوصی سرمایه گذاری بکنه، اما آن چیزی که مهم است که ما در قسمت تطبیق از او کمی مشکلات داشتیم. لازم بود که قانون اساسی و قوانین فرعیش به شکل درست تدوین میشد با توجه به شرایط افغانستان و اداراتی که تطبیق کننده و قوانین اقتصادی بود و ظرفیتش بلند بوده میشد تا منافع مستهلک جدی حمایت شده باشد.
به گفته آقای حقجو بحران کابل بانک در سال 2010 میلادی، مشکلات برخی از پاهنتون‌ها، عدم موجودیت سهولت‌ها برای سکتور خصوصی از جمله مشکلات اقتصادی هستند که به خاطر عدم عملی شدن قانون به میان آمده است. از سوی هم عبدالله شفاهی عضو کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی میگوید در قانون اساسی افغانستان برای فعالیت‌های تجارتی سهولت‌های زیادی در نظر گرفته شده است. در این حال برخی از کارشناسان امور اقتصادی بدین باورند که تدوین قوانین بهتر و حمایت دولت از سکتور خصوصی سبب می شود تا این سکتور دستاوردهای خوبی در بخش اقتصادی داشته باشد. سید قیاس سیدی یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
چیزی که از سوی حکومت لازم است این است که برای سکتور خصوصی شرایط را مهیا نساخته است. مسئولیت سرمایه های آنها تضمین نگردیده است و وزارت های مالیه و تجارت سهولت هایی را برای سکتور خصوصی فراهم نکرده است. اما اگر از سوی حکومت تضمین قانون اساسی و به خاطر تقویت سکتور خصوصی تعهد وجود داشته باشد امروز این مشکلات وجود نمی داشته باشد.
از سوی هم وزارت مالیه در این مورد میگوید برنامه های دراز مدت را به خاطر ایجاد سهولت برای سکتور خصوصی ترتیب کرده و در حال عملی شدن در بخش های اقتصادی ادارات می باشد و نتایج بهتر نیز در پی خواهد داشت. علاوه بر این محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور نیز در سخنرانی هایش فراهم کردن سهولت و حمایت از سکتور خصوصی را از اولویت های حکومت عنوان کرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
در پی انتشار یک گزارش استخباراتی جدید رئیس جمهور منتخب آمریکا باز هم بر بهبود روابط با مسکو تاکید کرده است. در این گزارش استخباراتی دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برملا شده. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که فشرده آن را مصطفی صدیقی پیشکش می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا بار دیگر روی بهبود روابط با روسیه تاکید کرده است. یک روز پیش از این در یک گزارش استخباراتی ایالات متحده آمریکا آمد که رئیس جمهور روسیه شخصا دستور راه اندازی یک کمپاین سایبری به نفع ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را صادر کرده بود. وعده تازه ترامپ با سخنان گذشته‌اش در مورد نیاز به بهتر ساختن روابط با مسکو همخوانی داشت. لحن پیام توییتری دیروز ترامپ با بیانیه‌هایی که او در پی انتشار گزارش استخباراتی در ششم ماه جنوری ارائه کرده بودم متفاوت بود. پیش از این ترامپ در بیانیه گفته بود که از تیم خود خواسته تا در 90 روز اول ریاست جمهوری او طرح را به هدف مبارزه جدی با حمله‌های سایبری و توقف آن آماده کنند. هنوز کرملین در مورد این گزارش استخباراتی جدید آمریکا رسماً واکنش نشان نداده است. اما سفارت روسیه در لندن دیروز با فرستادن پیام در توییتر این گزارش را مضحک خوانده است. بسیاری از قانونگذاران برجسته جمهوری‌خواه و دموکرات بر دریافت‌های این گزارش استخباراتی جدید آمریکا مهر تایید گذاشته و سه کمیته جداگانه سنا در حال تحقیق در مورد کمپاین سایبری هستند. اکنون دریافت‌های این گزارش استخباراتی جدید بر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات 8 ماه نوامبر 2016 بر رقیب دموکراتش هیلری کلینتون سایه افکنده است. قرار است ترامپ کمتر از 2 هفته دیگر مراسم تحلیف خود را به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا به جا آورد.
رنگ‌های
زندگی. نام تا بگی.
نام ما عبیدالله است.
خب چی کار میکنی خودت؟
میوه خوش سودا میکنم.
خب میوه خوش که میشه نام بگیری که چیزا رو میفروشی؟
کشمش از چارمغ، توت از بادام و قروت و غیره.
قیمتاش چطور است؟ در بسیاری دکان ها میوه خوش که میفروشن بسیار قیمت میباشه.
از من که از کرای دارم، نه کرای برق است، نه دیگه است. دکاندار که از کرای برق دارم، مالیه و غیره چیزا دیگه دارم.
خودت 1 کیلو چارمغ چند میفروشی؟
خودم 1 کیلو چارمغ 600 بود.
اونجا چند میفروشن؟
اونجا شاید 800-1000 کم سودا نمیکنن.
چطور از باز مردم میخرن ازت؟
آه میخرن، بیشتر نفرم میخرن.
روزمره چقدر کار میکنی خودت؟
برابری است دیگه، 1500 کم میشه.
روزی هستی از کارت؟
بله.
در پلیس مکتب هم میخوانی؟
بله مکتب میخوانم.
سنف چند مکتب هستی؟
7.
امتحانات چطور گذشت راستی؟
امتحانات خوب گذشت، درس هم میخوانم، کارم هم نصف روز راست نصف چی پدر میباشه.
بازی میوه خوش که از کجا میگیریم؟
از منده‌ای.
قصرش فایده میگیری در کیلو؟
او یک در پا در کیلو در پا 25 خوزیاد نمیمونه.
ای تو وقت که نشده که مثلا از کارت دل سرد شده باشی؟
نه تو وقتی نشده. ما در کارو خسرگردم است، ما در خسی دیگه کارو چیز نیستم.
گفتنید بردگر جوانایی که به همسن سال خودت هستن براز نا چی میگی؟
در خانه بکار نشین، در اگام کس بکار بره الاغشتی فایده نداره.
خوش باشی، آرام باشی.
بخیر، سلامت باشی.
تشکر از همراهی هر یکتان در مجله خبری آذر از رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم